د افغانستان ولسی جرګې ته د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر د افغانستان بانک او ستر محکمې او د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ور وپیژندل شول. د کونړ والی وایي هر چا چې دولتي مځکې دغلته لاندې کړې وي په بیرته اخیستلو کې به یې هیڅ ځنډ ونه کړي. او د افغانستان ولسی جرګې او سیاسي کارپوهان وایي د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای ده چې امنیتي وضعیت په اړه لري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د دې خبري ساعت په پایل کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خبري ساعت کې مو د افغانستان او سیمې په اړه په بیلابیلو رپورټونو او مسایلو خبرو. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي را سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم مسلې کومې دي؟
مهم خبر خو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د وروستۍ حملې مسؤلیت منلی دی چې د دولتي پوستو باندې دوی حملې کړې دي. په نتیجه کې لس سرتیري وژل شوي. خو ځینې چارواکي چې نه غواړي نمونې واخیستل سي وایي چې په دې حمله کې دیرش سرتیري وژل شوي. بله مسله چې ډېره ګرمه ده، هغه د امریکایي سناتورانو هغه لیک دی چې د پاکستان چارواکو ته یې استولی، او په هغه کې د ملال یوسفزی باندې د لسو حمله کوونکو له ډلې څخه اتو تنو ته د برات ورکول مسله باندې د پاکستاني چارواکو څخه معلومات غوښتي دي.
ډېر زیاتمنه مخ ویل دینا چې او صالح محمد صالح تل راشو د افغانستان اړوند خبرونه اورو. ناجیه صفوي دراوري.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ په نښته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي. او ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د خر جوړونې وزیر او د لوی سرنوالۍ سرپرست د جرګې ته استجواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرسیال هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. سرور دانش په ولسی جرګې کې د دفاع وزیر د معرفي کېدو پر مهال وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون به هم ډیر ژر په خپل کار پیل وکړي. د ولسی جرګې پنځم تقنیني کال د سرطان په میاشت کې پای ته رسېدلی، خو دا جرګه د ولسمشر غني د حکم پر اساس خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د خار جوړونې وزیر او د لوی سرنوالۍ سرپرست د جرګې ته استجواب کړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې وویل چې د چارواکي د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د فساد د دوسیو د څېړلو په تړاو د جرګې ته غوښتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو میاشت مخکې د فساد او اختلاس په تور د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو دندې د ولسمشر له لورې وځنډول شوې او دغه کسان لوی سرنوالۍ ته معرفي شول. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار ورسی راپور چې ویلي دی د افغان ځواکونو شمیر تر هغه څه لږ دی چې د افغانستان دفاع وزارت لخوا نړیوالو ته وړاندې شوی ناسم بولي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري په دې اړه نن خبریالانو ته وویل چې دوی هر ډول حساب ته چمتو دي.
منګه آماده یو د یو لکو پنځن وزارت تانو یو په یو باندې حساب ورکو. زمونږ معاش د وزارت مالی لخوا بانک ته ځي، او زمونږ سرتیری بانک ته ځي د کار په واسطه د بانک نه معاش اخلي. دا یو روښانه او پاک پروسیجر دی.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې سر مفتس جان سوپکو ویلي چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو شمیر دوی ته 310,000 ښودلی، خو د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو شمیر تر دې کم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد سرحدي پولیسو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستاني پوځیانو هڅه کوله چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د نوموړي په وینا د افغان سرحدي پولیسو د ممانعت له وجې د دواړو خواوو ترمنځ تیره شپه نښته هم شوې چې له امله یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له صالح محمد صالح اوري. دوه
امریکایي سناتورانو له پاکستانه هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزئی د وژلو هڅه یې کړې وه. سناتور مارکو روبیو او باربارا باکسر د پاکستان لخوا لسو مشکوکو کسانو له ډلې د اتو کسانو پر برات ورکولو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په هغه مسله کې دا مسله په هغه لیک کې یاده سوې چې د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی ته سپارل شوی دی. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دغو دوه مهمو غړو په لیک کې ویل سوي، موږ د پاکستان پر حکومت ټینګار کوو، خپلې هڅې دوه برابر زیاتې کړې څو د دې وحشیانه برید عاملین عدالت ته راکش سي. په اپریل میاشت کې پاکستاني چارواکو ویل چې په 2012 میلادي کال کې پر ملالۍ د برید په تړاو لس کسان محکوم سوي او د 15 کلونو بند سزا ورته ټاکل سوې ده. خو په وروستیو کې رسنیو ویل چې د دغو لسو مشکوکو کسانو له جملې اته تنه له تورونو سپین اعلان سوي دي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 15 کسان مړه سوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شمېر 1,225 کسانو ته ورسېد. د جنوبي ایالت سند چارواکي وایي په دې ایالت کې د ګرمۍ له کبله 1,000,000 کسان زیانمن سوي دي. په دې وروستیو کې په سند کې د هوا د حرارت درجه 45 ته لوړه سوې ده. د سند اوسیدونکي وایي د برق پرله پسې پرچاوي د دې سبب سوي چې خلک د جلوهنې له کبله مړه سي. په پاکستان کې یو ځایي اوسیدونکي خانزاده ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه عامه ده.
بجلی خو مونږ په سترګو ونه لیدله، نه مونږ ته بجلی بس که راشي نو داسې بجلی چې هغه لسل منټه راشي او بجلی له سره مونږ ته نه وي، زمونږ به په بلې غونډ طاقتې نشته دی او روژه له ډېر سخت تکلیف دی او مونږ بجلی له سره نه وي.
دا ازادي رادیو ده. د مصر چارواکي وایي مشکوکو سختریزو وسلوالو نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پاوس پر پوستو هممهاله بریدونه وکړل، لږ تر لږه لس سرتیري ووژل. د مصر پاوس په یوه اعلامیه کې وویل چې وروسته د سرتیرو او سختریزو وسلوالو ترمنځ جګړه وسوه چې په نتیجه کې 22 تنه ترورستان هم وژل سوي دي. په سینای کې د اسلامي دولت ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امنیتي او پوځي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې چې د اردو پر 5 پوستو وسوه، یوه ځنوژونکې حمله هم شامله وه. چارواکي وایي برید کوونکو ځینې سرتیري او ګڼ زغروال موټر هم نیولی دي. په ځینو راپورونو کې د چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي، د وژل سوو کسانو شمیر، البته سرتیرو شمیر، 13 تنه شول سوی دی. دغه حمله د مصر د لوی سرنوال تر وژل کېدو دوه ورځې وروسته سوي دي. سختریزي وسلوال له 2 کلونو راهیسې په سینای کې د مصر له امنیتي قواو سره په جګړه بوخت دي. او د سوریه د کورد ملیشوی دوی نن یو ور بیا پر تل ابیز سرحدي شرګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. ته دی په خبره لدی ستراتیژیک سرحدي شرګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول جنگلی چې یو ورځ مخکې ور باندې بریټ کړی وو استلی دي. د کوردانو د پېشمرګه ملیشه ځواکونه یو ویاند ویل د تل ابیز په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوی سیمه هم بیرته د کوردي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. او سم نجيبه زمان د هوا له حالات سره.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټه شل. په کندهار کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه شپږ ویشت. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ورځ اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 1.0. په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه درویشت. په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه شپږ ویشت. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ورځ اټکل سوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 12. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 15. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 12. اسمان یې ځای ورځ اټکل سوی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ ځانګړي خبری سات پروګرام ته غوږ کې. په دې خبری سات کې دا رپورټونه او خبری مطالب لرو. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. په دې اړه په رپورټ سربیره دا چې آیا دغه کاندیدان په ځانګړې توګه د دفاع وزارت ته کاندید به له ولسی جرګې څخه د باور رایې واخلي کنه، له عتیق الله امرخیل سره چې د دفاعي چارو یو کارپوه دی په همدې موضوع مرکه لرو. لدی مهم خبر وو چې د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه یې لري. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد زه
د افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده.
بل افغان سیاستوال او پوخانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي.
ما پیشنهاد داده چې د شپږ میاشتو نه باید دا لویه جرګه راځي.
له نوموړي سره په همدې موضوع بشپړه مرکه لرو. د پکتیا پانتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پانتون له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ دی. دا به هم واورئ او له دې به هم خبر شي چې په کونړ کې د قطر هیواد د سرې میاشتې لخوا زرو بېوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې. د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سختې ګرمۍ له امله 1250 نه زیات کسان مړه شوي. په دې موضوع له پېښوره تازه حال درکوو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د دفاع وزارت ته همدارنګه د افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې ملي مسؤلیت ته په پام سره څومره زر چې امکان ولري یادو کاندیدانو ته د رایې ورکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به ملي دفاع وزارت ته کاندید خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمتالله افغان په رپورټ کې اورو.
له اوږده ځنډ او جدي انتقادونو نه وروسته بالاخره جمهوري ریاست، دفاع وزارت، د افغانستان بانک ریاست او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د دې کاندیدانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې افغانستان له بل هر وخت ملي یووالي ته اړتیا لري او د دې جرګې له غړیو یې وغوښتل څومره چې ژر ممکنه وي کاندیدانو ته د باور رایه ورکړي.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم.
لتاسو محترم و وکیلانو نه په جدی ډول غواړم چې ډیر ژر دې دغه څلورو اشخاصو ته د باور رای
تایید دید.
معصوم ستانکزای دفاع وزارت، خلیل الله صدیق د افغانستان بانک ریاست، او یوسف حلیم او انیسه رسولی د سترې محکمې عالی شورا ته کاندیدان دي. سرور دانش وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان لوی څارنوالي او په اساسي قانون له تطبیق څخه د سر د کمیسیون کاندید غړي هم ولسی جرګې ته معرفي شي. سرور دانش وویل چې دا مهال شپږ ویس والیان تعین شوي او د پاتې والیانو په اړه به هم ډېر ژر تصمیم ونیول سي. دفاع وزارت ته کاندید وزیر په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې نامنۍ ورځ تر بلې زیاتیږي او وسلوال مخالفان توانېدلي چې په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړي. له دې وړاندې شیر محمد کریمی د دفاع د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوی و خو ونه توانید چې له دې جرګې د باور یې ترلاسه کړي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د جرګې غړیو ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
له ټولو همکارانو نه مو غوښتنه دا ده چې هر کمیسیون تر شنبې ورځې پورې د سوالونو لپاره یو کس معرفي کړي او انشاءالله د شنبې په ورځ د سوالونو او ځوابونو پروسه شروع کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې نه میاشتې تیریږي خو انتقادونه دا دي چې مشران لا هم نه دي توانېدلي چې د حکومت تشکیلات بشپړ کړي. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې عالي شورا ته کاندیدان په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې تر بل هر وخت امنیتي ستونزې ډېرې شوې، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی او په قضایي ارګانو کې د فساد له موجودیت څخه جدي شکایتونه مطرح کیږي.
دوستانو و موریدل چې دفاع وزارت، افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. په دوی کې یو هم د دفاع وزارت څوکۍ ته کاندید دی. د دفاع وزارت څوکۍ ته معصوم ستانکزی نومول شوی دی. زما همکار صالح محمد صالح د دفاعي چارو له یو کارپوه اتیک الله مرخیل سره په دې موضوع مرکه کړې او ترې پوښتلې دي چې ایا د دفاع وزارت دغه کاندید چې ولسی جرګې ته د رایې د اخیستو لپاره د ولسمشر لخوا معرفي شوی د ولسی جرګې لخوا به د باور رایې ترلاسه کړي او کنه؟
تاسو ته معلوم ده چې خپل ولسی جرګه د افغانستان کې کشمکشونه لسانی هم شته، سمتي هم شته، سلیقوي هم شته. بعضن دی متهم کوي په دې چې برهانالدین رباني په مرګ کې دی هلته وجود درلودی. بعضې په دې متهم کوي چې دی خارجی ممالک سره ارتباطات لري خو په هر صورت اتهام پہ باندې واردی کله چې دغه مسایل ته سړی ګوري سړی په شک کې لویږي چې آیا دای برای ایسی که برای نسی نو دلته معلوم بسی چې دوی څونه کمپاین کړی ده ځان ته څونه زیاته طرفدار پیدا کړي دا به نه بیا معلومیږي خو په ډېرو مسایلو سړی دا حد ولی شي چې دغه شرایطو په نظر کې نیولو سره امکان لري چې رایه په سختۍ باندې ایسي په مشکلات باندې ایسي ځکه دا یې له دې نه سرپرست مقرر کړي بعضې شیان وو چې ممکن جاسد جمهوري سره به دا طرحه وي دا یې اول سرپرست کړي او بعد له سرپرستۍ نه که چېرته دی رایه نیسي هم نو سرپرست به پاتې شي
دغه ځینې تورونه چې تاسو یاد کړل چې پرده لګول شوي دي دا تورونه په خپله وکیلانو لګولي دي که نورو ډلو ټپلو
فقط وکیلانو نور ډلې ساتلې دي هو البته څوک د هغو طرفدار دي یا دوی د هغو نماینده دي هغو دې هم دا لري شته دا شته اما نور په عمومي شکل په افغانستان کې دی دومره دغه نه لري دی زما شاګرد زه له نږدې نه پېژنم دی ډېر ښه سړی دی ډېر عادي سړی دی دا مشکلات دی یو څه تر حقی دا به درسته نه دي دا ستام نه
بله او مرخص په داس سال کې چې په افغانستان کې د داعش د لاپ دی ورستوي کې فعال ده د غرض دا افغانستان په امن سیمو کې په خوندې سیمو کې ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لاس ته ورځي او په بیلا بیل ولایتونو کې د هغه وخت جګړې روانې دي که چیرې ستانیک ځای صاحب د باور رای واخلي څه کول په کار دی د لپاره چې په دې خاطر دغه امنیتي چیلنجونو په مقابل کې مقابله وکولای شي
زه ستانیک ته څو وړاندیزونه لرم اول بعد از که پا افغانستان پا دفاع پا وزارت که اشخاص و افراد غیر مسلکی هم سته به اداره نحاظ بانی ضعیف اشخاص هم سته او دا حق اشخاص دی که دی دل و تپل و لخوا دی زورواق و لخوا دی طبق سالحران و لخوا دی تنظیمون و لخوا دل تنصب سوی دی که دای چه تا قدرت دی پیدا که چه وزارت دی با تصفیه که دا غدی دلوی کاری اول دویم چې غواړي په وزارت دفاع کې فساد وجود لري دا کار د دې لپاره اولویت لري چې د دې په اړه کې جدي اقدام وکړي دویم چې دی غواړي چې موافقت په لاس باندې راوړي باید په وزارت په دفاع کې کشت او استخبارات ډېر تقویه کړي چې څومره د لاسه کېږي کشت او استخبارات تقویه کړه چې هم دی خپل عسکران په تمام معنا باندې وپېژني او هم د دښمن مکمل دی معلومات ولري
بل تاسو دغه د اصلاحاتو یادونه وکړه امر خیل صاحب آیا دای دومره قوت دومره صلاحیت او دومره ملاتړ د ځان سره لري چې په دغه وزارت کې اصلاحات راولي او ځینې کسان لري کې
په دې کې خو زه هم شک لرم ځکه چې دلته دولت دوه سری ده یو بخش کې ممکن د دې نه رئیس جمهور دفاع وکړي هغه بعضې اشخاص افراد کړي ولې په بل بخش کې بیا دوی مصلحتونه مابین ته راځي بل ګروپ ممکن په دې موافقه ونه کړه دا مشکلات شته زه په دې پوهېږم اما خبره دا ده چې دا په دې پورې اړه لري چې یو سړی څومره قوت د ادارې لري چې څومره دی ضوابط تطبیقولی شي که چېرته دی قوت د ادارې ولري ضوابط تطبیقولی شي بیا دا کار کېدی شي دا به امکانات شته چې جدي ودرېږي جدي خپل اوامر تطبیق کړه دا امکانات شته اما دا حالت چې ګوري چې مثلا وزارت دفاع په یو چار پورې اړه لري معاون بل چا پورې اړه لري لوی درسي بیا بل چا پورې اړه لري دغسې قمندانان د قودو وګدور همدام په سلیقوي شکل د بل چا له طرفه راغلي دا مشکلات د دې په مخ کې شته ولې دې دې ته باید اوږه ورکړه په جدي توګه به اوږه ورکړه
او په دې برخه کې ولسمشر ته تاسو څه پیشنهاد کوئ چې کچېری د دفاع احتمالي وزیر غواړي چې دغه ځینې پلانونه عملي کړي تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باید څه وکړي په دې برخه کې
مونږ خو بار بار ولسمشر ته ویلي چې تل مصلحت کار مخه دا شرایط د مصلحت نه دي شرایط په دې شرایط کې په مصلحت کې سړی ناکامي دي له خپل صلاحیته باید کار واخلي په جدیت باندې باید کار واخلي چې دا ونه کړه دا سر ته هم نه رسېږي او بل مسله چې زه غواړم دته وړاندیز کوم هغه دا ده چې دی که څونه کولی شي چې د ناتو سره او د امریکا سره دې موافقې ته ورسیږي چې د افغانستان حدود تجهیز شي مخصوصا په هوایي قوتونو باندې تجهیز شي او د دې په خاطر باندې چې دی وکولی شي په دې کې موافقت په لاس راوړي تجهیز شي نو دی یوه مسله بله هم باید په نظر کې ونیسي چې هغه مکافات او مجازات ده په حقیقي توګه هغه څوک چې ښه کار کوي هغه مکافات باید ویني، هغه باید قهرمانۍ ته ورسیږي، هغه باید وستایل شي، او هغه څوک چې کار نشي کولی هغه باید مجازات شي. داسې نه چې دوی ته فکر وکړه چې دې شاته څوک ولاړ وي څوک له مانه خوشحالېږي، یا ناحقه خلکو ته یا رتبه ورکړه یا هغه د مکافات ورکړه
نظامی ماموریت درلو دغه راز امریکا دلته نظامی ماموریت درلو چې هغه وخت د افغانستان هوایي ځواک په پښو نه درید اوس امکانات څومره ګوري تاسو
دا په دې پورې ده چې موږ اعتماد دي په لاس باندې راوړو فعلا دوی اعتماد نه لري داسې حالات څه شوي دي په سابق کې چې د دوی په جنرالانو باندې فایلونه شوي دي، دوی په عسکرو فایلونه شوي، دوی وژل شوي دي، د افسرانو لخوا، د سربازانو لخوا نه دوی بې اعتماده شوي. دا یوه خبره. دویم، اعتماد موږ دوی د دوی په لاس باندې راوړو، ځکه چېرته موږ ښه مسله کېږو، موږ د پاکستان سره هېڅ نه کشمکش د جنګ نه غواړو او نه ورسره کوو. دوی په دې باندې هم په ویره کې دي که چېرته موږ قوت پیدا کړو خواسته پلاس او پاکستان سره کومه کشالی چې ده به موږ زور لا غلم درال چې موږ دا کار هیڅ وخت نه کوو. په تاریخ کې هم دا کار موږ نه کړی. دا اعتماد باید موږ د امریکای په او د ناتو پلاس باندې راوړو. دا اعتماد پلاس نه وي ته به نه کومه نه کوي. او په دې اعتماد کې باید موږ کاش معلومه شي چې افغانستان جګړه ده یا نیابتي جګړه ده. دا بالکل منطقوي جګړه ده. د منطقي د خلکو سره، د حکومتونو سره او د اروپا سره، مخصوص د امریکې سره، باید داسې پالیسي په جدیت باندې غوره شي چې هغوی دوی په دې لاره کې زموږ سره د سولې او د جنګ د مهار کولو د هغه حقیقي کومکونه وکړو. که چېرته هغه ونه شي، بیا دغسې ګروپونه چې راځي تحرکات چې مخالف طرف مسله کېږي، دا من چې د وزیر دفاع د لاسه دا وتلې ده، دا قدرت نه ځي. دا امکانات دي دي نه څه چې هغه ارزو سي خلق لري چې د سټي بیا سره راځي د سټي امنه تر دا به امکان نه.
دوستانو، د دفاعي چارو له افغان کارپوهاتی کلا مرخیل سره مو د سالی محمد سالی مرکه اورېده چې پکې د دفاع وزارت څوکۍ ته د کاندید معصوم ستانکزي په احتمالي راتلونکي غږېده او د نوموړي د چارو په اړه یې ځینې سپارښتنې لرلې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه لري. دوی وایي په داسې حال کې چې په بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو په افغانستان کې نامنیو ته زور ورکړی، که نړیواله ټولنه دا هیواد له یاده وباسي، د ټولې سیمې لپاره به جدي خطر رامنځته شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
که افغانستان په اوس وخت کې یوازې پرېښودل شي، د سیمې ټول هیوادونه به د اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو لخوا له خطر سره مخ شي. ولسي جرګه او سیاسي کارپوهان د یادې مسالې په مطرح کولو سره وایي چې نړیواله ټولنه باید هیڅکله په اوسنیو شرایطو کې افغانستان هیر نه کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکولاس هیسم هغه اندېښنه پر ځای بولي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي، په دې هیواد کې به ناورین رامنځته شي. ښاغلي احمدزی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه، او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده. په دې کې چې هغه پخواني دوستان دي مونږه خارجي همکاران بیرته افغانستان سره بلا معاوضه مرستې ونه کړي، بالخصوص دي مونږه هوایي ځواک غښتلی نه کړي، نو دا خطر د ډېرو ممالکو لپاره متوجه ده. زه د دې تشویش په ځای باندې ګڼم.
ښاغلي احمدزی یو بل ټکی هم یاد کړ چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هغومره افغانستان ته لیوالتیا نه لري، خو که په رښتیا هم دا هیواد هېر شي، دا کار به ډېر ستونزمن تمام شي. د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د سشمی پرس خبرداري ورکړي که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي، پایلې به ډېرې خطرناکې وي او شته لاس تراوړنې به له منځه لاړې شي. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان هیرول د سیمې د بربادۍ معنا ورکوي او نړیواله ټولنې دا خطر احساس کړی دی. افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه افغان حکومت له یاده وباسي، نو ټوله سیمه به له جدي ننګونو سره مخ شي.
نړۍ مجبوره ده چې له افغانستان سره پاتې شي، ځکه چې افغانستان انزوا ډېره زیاته خطرناکه ده د نسبت پخوا ته، او هغه هم د دې دپاره چې په دې سیمه کې نوې خطرناکې ډلې رامنځته شوې دي، او د افغانستان شاوخوا لویې سیمې ټولې آسیب پذیره دي، منځنۍ آسیا تر روسیې پورې ایران او جنوبی آسیا.
ښاغلی لیوال همداراز وویل چې نړیوالې ټولنې د اوسني حکومت جدیت درک کړی، خو په کار ده چې افغان پوځ پیاوړی کړي او د ظرفیت په جوړولو کې ورسره کلکه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلی حسم ټینګار کړی چې افغانان اوس تر بل هر وخته د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. اخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې جدي مرستو ته اړتیا ده او په دې برخه کې نړیوال په خپلو ژمنو ولاړ دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان په یو داسې وضعیت کې دی چې د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، او دا خبره خپل دینامه استازي هم کړی دی چې دا د افغانستان د حکومت هغه خبرې تصدیق دی چې موږ د اوږد مهال لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لرو. تر څنګ یې زموږ نړیوالو متحدینو همیشه په دې اړه بحث کړی دی، او همدا د ټولو پیغام و چې افغانستان یوازې نه پرېږدي او نړیوال به هېڅکله افغانستان هغه حالت ته ستون نه کړي چې یو ځل ستون شوی و. بینان موږ نړۍ څخه تضمین لرو.
ښاغلی فیصل زیاته کړه، نړۍ باید تر هغو له افغانانو سره واوسي چې په ټولو برخو په خاصه توګه له پوځي پلوه خود کفا شي. افغانستان په داسې حال کې له ننګونو سره مخ دی چې ګاونډي هېوادونه یې تل ګرم بلل شوي چې په ناامنیو کې لاس لري، او ویل شوي که د امن او سوکالۍ راوستلو ته یې جدي پام ونه شي په راتلونکي کې به حالت له کنټروله ووځي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبر ورکوي. دا یاد ریاست وایند چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې داعش د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ وبلل، خو وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره نوې پالیسي ښه نتیجه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور معلومات راټول کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو فعالیتونه مخ په ډېرېدو دي، د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یې هلې ځلې چټکې کړي دي. د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ملي امنیت شورا په لارښوونه د هیواد د دریو واړو امنیتي ارګانونو یو ځانګړی ګډ ځواک جوړ کړی چې داعش ډله وځپي. نوموړی وایي داعش د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره ستر ګواښ دی.
د
ملي امنیت ریاست د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه خاصه کاري ډله چې د اپراتیپي تحلیل، تجزیې او ځانګړو ځواکونو څخه ده جوړه کړې ده، او تر اوسه موږ توانېدلي یو چې د دې لارې څخه لاسته راوړنې ولرو او د داعش پر وړاندې د مبارزې څو مثالونه یاد کړو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو په تېره په هلمند کې د داعش هسته کمزوري کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره د مبارزې د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د یادې ډلې د مهارولو لپاره د ملي امنیت د شورا لخوا یوه ملي پالیسي تصویب شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان د داعش او نورو وسلوالو مخالفانو پر ضد د تصفیوي او تعرضي بریدونو خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي چې د سه شنبې ورځې رئیس یې د هوایي ځواک په مټ څه د پاسه سلو مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولي او عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دریو ولایتونو فراه، هلمند او ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو ته زیانونه رسولي دي. په هلمند، فراه او ننګرهار ولایتونو کې چې د داعش توریستي ډلې موجودیت تایید شوی، پولیسو او افغان نورو امنیتي ځواکونو په دریو واړو ولایتونو کې د یادې ډلې په خلاف اقدامات کړي، او تر اوسه یوازې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په ځینو سیمو کې دې ډلې پراخ فعالیتونه پیل کړي او خلک له دې امله اندېښنې څرګندوي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دا جګړه چې پکې د وسلوالو طالبانو په ځای د داعش نوم ډېر یادېږي یوه نړیواله ستونزه یادوي، او وایي چې پر ضد یې د مبارزې لپاره باید سیمه ییزه همکاري رامنځته شي.
سلام چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي قومندان جار څوک یا مل خپل دوان فاضل پر هغه په جواز سره وګرځي، جواز باید ولای د داخلي نه د غیر ان تڅ کوي. سلام سو دې مرته سو دې وجلې دي بار کې سلام ګرځي خاين نه خايف مو اوسې کا د موضوع چې پروان کې پکې شوی د کنه ټول د غیر قانوني سلاګون نتیجه ده.
باید دغه صلاح چې کوم کورو کې ګرځېدل کېږي باید یو مین صلاح وګرځول شي، دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني صلاح ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک کې سره جیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، مغلا کېږي، سره جیر سره دا خو یې ملک ته څنګه دبزل دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یې کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده
دا ډیر جګرخونی حالات ده لپاره دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک و نه تلف کېدل دومره خلک و نه خرچېدل وزل کېدل او دا وخیان چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولی وای او دا خلاف د قانون کار ده.
دوستانو په افغانستان کې د سهار د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بیا سالم احمد سالې ته ورزو او د سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له څرګندوي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له تروریزم سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې څوارلس تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دو امریکایي سناتورانو له پاکستانه د هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی د وژلو هڅه یې کړې وه. د سوریې کورد ملیشا وایي چې نن یې یو بیا پر تل ابیض سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ او د مصر چارواکي وایي مشکوکو سختریزو وسلولو نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پاوز پر پوستو هم مهاله بریدونه وکړه او لږ تر لږه لس سرتیري یې ووژل.
دوستانو سالی محمد سالی و چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ یا سدی راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کونړ کې د قطر هیواد د سری میاشتې لخوا زرو بېوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې. دا افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو چې وایي دی وړاندیز کوي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بلنۍ لویه جرګه راوغوښتل شي. د پکتیا پوهنتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پوهنتون له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د پاکستان د سند په مرکزي ښار کراچۍ کې له تېرو څو ورځو راهیسې د ګرمیو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر له 1250 واوښتی دی او ګڼ نور مسایل به هم ولرو. دا ازادي راډیو د کونړ ولایت کې د قطر هیواد د سری میاشتې لخوا زرو بېوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په دې اړه به له روح‌الله انوري نه تفصیل واورو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د قطر سری میاشتې ټولنې لخوا په زرو غریب او بېوسو کورنیو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوه. د یادو موادو د تقسیم مراسمو ته په ختیځ کې د سری میاشتې رئیس محمد اقبال سعید هم راغلی و. سعید د ویشل کېدونکو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مرسته چې د قطر د سری میاشتې لخوا ترسره شوې ده د کونړ ولایت د بېوزلو کورنیو سره تقریبا د زرو کورنیو په خوښه کې دا مرسته ده چې د فی کورنۍ لپاره په دې کې 10 کیلو وریجې دي، 15 کیلو غوړي دي، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، 1 کیلو چای، 1 کیلو شودې چې جمله 15000 افغانۍ کېږي د فیکټ قیمت. خو اوس په شروع چې موږ کړه د صرف په مشرقي ولایتونو کې موږ د کونړ د ولایت نه شروع کړل، په نورو ولایتونو کې دا برنامه نن لرو.
دوه تنو معلولو کسانو چې د مرسته شو خوراکي توکو بوجۍ مخې ته پرتې وي وویل دوی په ترلاسه کړو موادو خوښتي، خو له مرکزي حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې له دې زیات کومکونه ورسره وکړي.
بالکل الله تاسو خوشاله
وړي وریجی چې په دې خوشاله یم
نور بس برسه دې موږ سه وشي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د قطر لسری میشتي او د هغه هیواد له مسولینو مننه وکړه او وی ول چې د نورو اسلامي هیوادونو سفارتونو سره هم اړیکې نیولې څو په کونړ کې جنگ زپلو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړي.
زرو فاميلي لپاره شپږ قلمه مواد د روژې په مبارکه میاشت کې د کومک په شکل راغلي دي او موږ هم د مرکز او ولسوالیو ته په مناسب شکل باندې تقسیم کړي دي او نن یې توزیع جریان لري موږ ټول خیریه ټولنو ته د سعودي سره میاشتې ته او کویت ته ټولو ته د خپل درخواستونه د خلکو مشکلات ورته شریک کړي دي او امیدواره یو چې هغه هم خپل کومکونه د کونړ د بېوزلو بېچاره او خلکو سره
خلک وایي په کونړ کې زیاتې غریبې او بېوسه کورنۍ شته چې تر مسؤلینو او هغو کسانو پورې غږ نه رسیږي چې څوک د کومک ورکولو لپاره کارتونه ویشي او یا هم نومونه لیکي چې تل له مرستو بې برخې پاتې وي او په ځای د داسې کورنیو نومونه لیکل کیږي چې د موټرو او مارکیټونو خاوندان وي خو بیا هم ځانونه د مرستې مستحق ګڼي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د پکتیا پانتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پانتون لړۍ رستون زو ننګونه سره مخ دی. دا چې پانتون کوم مشکلات لري زموږ همکار داود تپان له نوموړي سره مرکه کړي.
رئیس په پیل کې د پکتیا پانتون د عمومي وضعیت په اړه راته ووایي. تاسې نوي راغلي یا او د دې پانتون ټول وضعیت درته معلوم سوی دی؟
غټ موضوعات چې دي هغو باندې کار کوو په لګیا یو ارزیابي کوی. بعضې مشکلات شته د پانتون په منځ کې لکه ناتکمیله پروژې دي، د سمپونو کمبود دی چې دا ډېره مشکله مسله ده، د برق نشتون دی، درسي وسایل لکه پروجیکتور او کمپیوټر او یا د هغو لپاره انټرنیټ د استادانو لپاره یا د درس بعضې درسي موضوعات دي. دلته تاسو پوهیږئ چې پوهنتون یو تحقیقي موسسه ده، دلته باید څېړنې وشي، څېړنو لپاره انټرنیټ ته ضرورت دی، انټرنیټ ډېر کمبود دی. دغه عمومي ستونزې دي. او بله یو حاده ستونزه چې دا پرونه راسې ما پیدا کړل هغه د غیر حاضري مسله ده. غیر حاضري ډېره ده، امتحانونو ته وخت ډېر پاتې دی، تقریبا 15 ورځې امتحانو ته پاتې دي. اوس نه غیر حاضري شروع شوې ده.
د چا او د چا غیر حاضري؟ یې استادان غیر حاضري دي که شاګردان غیر حاضري؟
استادان ښه دي، تقریبا استادان غیر حاضري دومره نه ده، ولې محصلینو غیر حاضري شروع شوې ده. انشاءالله چې بیرته به ټول راوغوښتل شي. ما هدایت ورکړو ټولو پانځوی ته چې هر شاګرد چې نوي هر محصل نوي راغلی باید فوراً غیر حاضر کړی شي.
دلته یو دود ګرځېدلی ځلین غیر حاضر هم سي بیرته بیا په سنفونو کې کېنول کېږي او غیر حاضري خلاصېږي.
دې مسله کې زه کاملا جدي برخورد کوم چې هر محصل چې 15% حاضري پوره نه کړی شوله هغه راتلون کې امتحاناتو کې د شمول حق نه لري.
وزارت نه تاسو باندې فشار را وارد سي لکه په خاص پر ایسانو باندې وارد سوی د محصلینو په برخه کې د وکیلانو په واسطه او د نورو په واسطه؟
ان شاء الله وزارت داسې کار نه کوي. ګومان نه کوم چې وزارت له طریقه داسې کوم شایره غلی کوم مکتوب راغلی وي چې خپل لایحه په زیدو چوندا لایحه خپل وزارت لایحه د چمک تر لګل ده. امید ده چې وزارت داسې کار ونه کوي.
یعنی تاسو دلته په کاملا لایحه تطبیقو؟
لایحه تطبیقو کاملا غیر حاضری په اقلا مکمل لایحه تطبیقو. او کوم استاد هم غیر حاضری کوي موږ د رخصتي لپاره یا د مرضی لپاره خپل فورم لرو هغه ډکوو. خپل مسؤلیت هم باید استاد یو بل چاته وښیي یا هغه استاد هم تعهد وکړي که چېرته د استاد درسي ساعت ولري دی به ورځي تر څو هېڅ درسي خلا رامنځته نه شي.
تاسو ستونزې یادې کړې، ستونزې ډېرې دي. په اکاډمیکه برخه کې څه پلان لرئ د دې اکاډمیکې ستونزې د هوارولو لپاره؟
په اکاډمیکه برخه کې چون ما اول تاسو ته وویل چې پوهنتون یو تحقیقي موسسه ده، ما اول کار به دا وي چې پوهنتون تحقیق طرف ته څېړنې طرف ته بوځم. د دې لپاره چې څېړنې شروع کا کر چې په کمه کچه هم وي ولې یو ښه شروع به وي. په دې خاطر باندې بعضې کمیټې موږ لرو چې هغو کار ته موږ سرعت ورکوو، کیفیت پې ښه کوو. لکه د کوریکولم د تجدید کمیټه ده، د کوریکولم موضوع په دې خاطر مهمه ده تر څو درسونه یا درسي مواد د نړیوالو عصري معیارونو سره برابر شي.
اوس په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې؟
ستونزې یو اندازه شته لکه په ټول افغانستان کې شته او د حل لارو باندې فکر کوو. ستونزې زر تر سره د نوی کوریکولم کار خلاص شي او په څنګ کې تضمین کیفیت کمیټې د هغه کار کوي چې هغه د امتحانونو مسایل راخستې د کوریکولم موضوع ده، د شاګرد هغه کاري چارچوب، د استاد کاري چارچوب، دا ټول تعینوي. انشاءالله ډېر یو ښه پروسه ده.
ټول پوهنتون د ستونزو د هواري لپاره څه ته ضرورت لري او حل لار څه ده؟ وزارت نه غوښتنې څه؟
وزارت نه عمده غوښتنې زموږ دا دي چې هغه پروژې چې کار شروع شوی دی او د بودیجې د کمبود له وجې یا د نورو تخنیکي مشکلاتو له وجې کار یې په ټپه درېدلی، دا زر تر زره باید دوباره شروع شي. د محصلینو لپاره یو ترانسپورټ سیستم برابر شي. د برق مسله ما یاده کړله. ذکرو محصلینو لپاره د لیلې مسله ډېره ضرور ده ځکه اوس ټول په مارکیټونو کې اوسي چې هغه د محصل لپاره مناسب جای نه ده دې بار کې ان شاء الله کار کو بل بازه درسي خونی دي د استادانو لپاره بازه سہولتونه دي چون اکثر استادان مسافر دي نو لازم ده چې حداقل یو دې بده باش چې جای ولري چې د استاد لپاره مناسب وي
دوستانو تاسو زموږ غږ لاسه دی رادیو نوري د پکتیا د پانتون لنوی رئیس عبدالکریم توتاخیل سره مو د دې پانتون د ستونزو په اړه مرکه اوریده د افغانستان د دفاع وزارت ویل تروریزم او اسلامي دولت سره مبارزه یوازې د افغانستان مسولیت نه بلکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مسولیت اهم دی د دې وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل ګوندي او د سیمې هیوادونه باید د دې غوښنو پر ضد له افغانستان سره په یو ګډه جبهه کې ودرېږي خان محمد سیندې په اړه رپورت لري
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بهرنیو جنگیالیو او د اسلامي دولت د ډلې موجودیت ګاونډي او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي او وایي چې کېدای شي له دې هیواده ورته د تروریستانو ګواښونه متوجه شي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ګواښونو پر وړاندې وایي چې دا جګړه یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ ګڼل کېږي د دې ځواکونو مسؤلین وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره په یوې ګډه جبهه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه باید په دې اړه اندېښنه ولري او په دې مبارزه کې ځانونه شریک وګڼي
تروریزم سره یا د داعش سره جګړه د یوازې د افغانانو دنده نه ده دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي نو یوازې د روسیې هیواد نه زموږ د آسیای میانه او زموږ نور ګاونډیان هم باید په دې حقله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي
خاغله وزیری وای افغان ځواکونه دا توان لري چې لخپل خاورې څخه گاونډیو او یا نور هیوادونو ته د تروریستانو او اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي خو په دې برخه کې د گاونډیو او نور هیوادونو مرستو ته ضرورت لري دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې روسی رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په پام کې نیولو سره به د شانګهای د سازمان په مرسته د اکتوبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرانس وروبولي همدارنګه روسیه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستان او ځینې خوځښتونه روسیې ته یو خبرداری ګڼل کېږي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي او د دې هیواد راتلونکی د هغوی همکارۍ پورې تړلی دی ښاغلی غنی وویل جنگ پر افغانستان تپل شوی او پر وړاندې بې پروایي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د اندېښنو په اړه وایي چې هره هڅه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا سبب کیږي ګټوره ده د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي
ټول نړۍ یو ځای سي او خپل دریځ د تروریزم پر وړاندې باندې دواړه تقسی دا به ډېر انصاف نه وي چې یوازې د افغانستان خلک او زموږ هېواد زموږ قرباني وایي د خاطر هر هغه اقدام چې وکولی سي د منطقې او د نړۍ هېوادونو سره متحد کړي او د دوی دریځ وکړي دا ښه خبره ده
د پوځي چارو پوهان هم په دې نظر دي چې د تروریزم او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري دوی وایي داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم چین روسیې او هند ته دا اندېښنې پیدا شوي چې په دې هیواد کې تروریستانو او د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ دوستانو له پخانی افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو، خو مخکې له دې نه چې د مرکې ته ورشو د پاکستان د کراچۍ په حالاتو یو رپورټ راخلو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو ورځو د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 1200 واوښتی دی. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د میرمنو په ګډون شپږ افغان کډوال مړه شوي او ګڼ شمیر نور د جل وهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په دې اړه ذبیح الله شفق رپورټ اورو. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړې زما تخنیکی همکار وایي چې دا رپورټ نه لرو. زو بلوچستان ته او په بلوچستان کې د شپاړس بلوچ وسلوالو او د هغوی د څلور قمندانانو د وژل کېدو په اړه یو رپورټ لرو چې بارکوال میخیل راستولی.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د سې شنبې په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د ماشکې نومېځای په یوه غرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله سوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسی رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکي سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هیلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل سوې او په نتیجه کې لس بلوچ وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند ادعا کوي چې په وژل شویو قمندانانو کې د خپلواکي غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر الله نظر بلوچ، ورور سفرخان او وراره شاهک بلوچ او دوه نور قمندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خانواسی په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د مرکې ته. یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي. د افغان سیاستوال او د احمدشاه مسعود د بنسټ رئیس وایي که بیړنۍ لویې جرګې جوړه نه شي د افغانستان راتلونکی د وړاندوینې وړ نه دی. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسعود سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
موږ هر وخت دې ته یو ملي ضرورت ګڼو چې په افغانستان کې یو ملي اجنډا ضرورت دی. موږ باید د سمتي، قومي، ګروهي، حزبي، ایدولوژیک اجنډا نه باید خپل ځان وباسو. دې لپاره چې افغانستان ضرورت لري په یو ملي اجنډا، دې لپاره زموږ ټول تلاشونه او کوشش چې وو هغه د ملي اجنډا په محور کې وو. دا دولت وحدت ملی چې کوم دی، دا زموږ ابتکار وو چې باید په افغانستان کې دولت وحدت ملی راځي چې په ټولو په افغانستان کې یو ملی دولت به جوړ کړي. اوس چې کوم دی، تقریبا لس میاشتې کېږي چې د دولت وحدت ملی د اعلان نه تیر شوی دی، خو متاسفانه د دوی رهبری چې کوم دی اوس پورې دوی ثابت نه دی کړی چې دوی قادر دی چې افغانستان ته د دولت وحدت ملی په نوم رهبری کوي. دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې د تفاهم نامه په اساس که دا دوه د ډاکتر عبدالله او د ډاکتر اشرف غنی په منځ کې شوی دی، یو نیم کاله بعد باید لویه جرګه راځي. خو د کشور د افغانستان و حالت دومره داسې خراب شوی دی چې زما پیشنهاد دا دی چې شپږ میاشتې نه باید دا لویه جرګه راځي او هغه تفاهم نامه د کاغذ نه د قانون اساسي په چارچوب کې باید تسجیل شي.
ښاغلی مسعود، همدلته یو پوښتنه مطرح کیږي که چیرته په دغه تفاهم نامې کې چې واقعا څه تاسو وایي تطبیق شي، نو آیا تاسو غواړئ چې اجرایه ریاست مثلا په صدارت بدل شي په هغې جرګه کې، او یا یو نوی حکومت، یو موقت حکومت رامنځته شي؟
خبره دا ده چې دا خو یو دغه نه دی چې دغه دا اجرایه باید قانوني کیږي او که دا خو یو بخش د تفاهم نامه یو بخش دی. د افغانستان مشکلات ډېره زیات شوی دی، ډېره کلبغت شوی دی. زما پیشنهاد داده چې هر وخت چې دا لوی جرګه راځي ټول مسایل، نه فقط دغه تفاهم نامه مواد، ټول مسایل په لوی جرګه کې باید بحث شي او مسایل باید هلته مطرح شي چې د افغانستان خلکو غواړي چې نظام ته تغییر وکړي، که بل مسایل ته چې داعش سره څنګه کیږي، ونه څنګه سره صلح کیږي، د افغانستان آینده به څنګه کیږي، چا سره موږ دښمن دی، چا سره موږ دوست دی. تا ټول مسایل په هغه جرګه کې باید بحث شي.
ښاغلی مسعود، ډیر زیات په بخښنې سره چې مداخله کوم، افغان پوځیان خو عملا له مخالفینو سره، که داعش دی، که طالبان دی، که هر څه دي، له هغوی سره په جګړه کې دي او یو پالیسي لري. خو یو څه چې نامعلومه خبره ده، هغه د یو بدلون ده چې تاسو د بدلون خبره کوئ، نو حتما د بدلون ضرورت به په هغې جرګه کې مطرح کیږي. ستاسو په نظر آیا د حکومت د لرې کولو او د یو نوي حکومت پرېکړه به کیږي، وړاندیز به کیږي څنګه؟
زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د افغانستان نیاز دی، دا یو ملي ضرورت دی، دا یو تاریخی ضرورت دی، باید په دولت وحدت ملی مونږ سره به وي. خو مشکل دا دی چې په دولت وحدت ملی کې اوسه پورې د دولت وحدت ملی په ماهیت باندې هغه دولت تشکیل نه دی کړی دی. زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د ټولو د ماهیت سره سم باید تشکیل کیږي. دا خو نه شو چې دوه تیم به ائتلاف کړي دا شو دولت وحدت ملی، دا خو نه دی. دا خو د دولت وحدت ملی مفهوم نه دی، معنی نه دی، اهداف نه دی. دا خو د افغانستان نیازمندي نه دی چې دوه قوتونه ائتلاف کړي بیا یته وای چې دولت وحدت ملی دا نه دی. زما پیشنهاد دا دی چې د دولت وحدت ملی د چارچوب نه مو باید حتما د ساختاری او رهبری او مدیریت باید تغییرات به وینو چې څنګه باید درشي، او دا د لویې جرګې واک دی چې څنګه تغییرات په هلته راځي. زما پیشنهاد دا دی. هغه بل یو اشاره چې تاسو کړی دی چې د افغان فوجیان دوه سره جګړې کوي، اوسه پورې د دولت وحدت ملی دیدگاه چې کوم دی د داعش او طالب ته بل کاملا متفاوت دی. اجرایه رئیس یو شی بایی او رئیس جمهور بل شی بایی، امنیت و یو شی بایی، وزارت داخله بل شی. اوسه پورې دوی سره یو واحد دیدگاه نشته. دا څنګه به کیږي چې مونږ سره باید یو سم رهبری به وي چې دولت وحدت ملی ته رهبری بکی. دا بالکل یو ضروری او تاریخی ضرورت دی. دې دپاره زما پیشنهاد داده چې ژر تر ژره لویې جرګه برازي د ټولو مسایلو نه دوی باید بحث کړي، او د بحث نه بعد به یو نتیجه ورسید چې هغه نتیجه د افغانستان د ولس په حمایت کې بوي.
اوسنی حکومت هم ځینې کسان خوښ دي، خصوصا له یو ټیمه به خلک خوښ وي، له بل به ناراضه وي. دغسې دوه زړیتوب چې موجود وي په جرګه کې، نو بیا یو څنګه یو واحد نظر تاسو ترلاسه کوئ؟
خبره دا ده چې دې دپاره چې دلته خو یو مشکل دی، دې دپاره دا لویه جرګه چې کوم دی د افغانستان په تاریخ کې هر وخت لویه جرګه د بلدي مشکلاتو دپاره رامنځته شوی دی. زما خبره دا ده چې دې دپاره چې دوی سره یو مشکلات دی او داسې دوه دغه دی دوه دیدګاه دی، زما خیال دا ده چې په لویه جرګه کې نه تنها د دوی تیم نه راځي، بلکې د افغانستان نخبگان به راځي، د افغانستان ملي شخصیتون راځي، د افغانستان جهادي شخصیتون ټول به راځي، مخالف او موافق راځي. دې دپاره چې دا خو یو ملي مسئله دی. د ملي مسئلو دپاره دلته خوابخوا هر واک چې کوم دی، هر طرف چې کوم دی، دوی خپل پیشنهاد لري په جرګو باندې، هغه باید ډسکس شي، مشوره شي، او چې لس ورځې کېږي چې یو میاشته کېږي، دا د افغانستان حیاتي مسئله دی. او د نتیجه به دا به وي چې یو ملي دولت به جوړ کوو.
ښاغلی مسعود، د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په خپلو مقالو کې په ټویټر، فیسبوک او ځینو نورو رسنیو کې ستاسو مقالې خپرې شوي دي، تل مو د یوې غټې پروژې د تطبیق په حال کې، دغسې یو پروژه ویلې ده چې دا یو غټه پروژه د تطبیق په حال کې ده، دغه پروژه څه ده او بالاخره د دغې پروژې نه هدف څه دی؟
اوس مونږ ګورو چې ځینې مملکتونو او کشورونو چې کوم دی، هغوی اوس فعال شوی دی، او د دوی د استخباراتو مراکز په افغانستان کې شته، ځینې ملکونه فعال شوی دی. زما مقصد دا دی چې دا استخبارات مراکز چې په دلته کې دی، او دا مملکتونه چې فعال شوی دی، او دا پدیده چې د داعش په نوم نومیږي او په افغانستان کې دی، د هغه ډیر زیات تبلیغ شوی دی، هغه خو په یو شپه کې نه کیږي. خو دې سره کار شوی دی، دا داعش شکوم دی، او دا که تبلیغ دی که واقعیت دی، خو دوی سره دومره سلا چکوم دی، دومره پیسې چکوم دی، دومره سازماندهی چکوم دی، دا خود یو غټ لوب او یو غټ پروژې په چارچوکات کې دغه کیږي. دا خو په یو دغسې نه کیږي، دا خو د افغانانو وس نه دی چې داسې سیزونه به کوي. دا خو په یو ورځ دوه ورځ ته کیږي، خو دې سره یو پروګرام خامخا وو چې اوس مونږ هر ورځ شاید یو چې هلته دوی دا دغس کړی دی، جنایت کړی دی، ترور کړی دی، انتحار کړی دی، او دومره دغه فوجونه چې کوم دی د افغانستان فوجونه دی دغه کوي، ټول یو غټه پروژه خامخا به وي. دا خو په یو دغسې افغانانو د وس پکې نه دی.
د احمد شاه مسعود د بنسټله رئیس او پخواني افغان ډیپلوماټ احمد ولي مسعود سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هېواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه یې لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یې ځانګړې ډله جوړه کړې ده. او د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 1250 واوښتی دی.
رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو عزیزانو خویندو ورونو په هر ځای کې چې زما غږ اوري، زه تاسو ته د منشان د جامع جومات نه خبرې کوم. او مونږه د رمضان په مبارکه میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فلا دی خدای دی پاره وکی، په چا باندې احسان ونکی او دی ریا مرتکب نشی. روجه خو هغه عمل دی چې په دی کې ریا نکیږي، ځکه چې دا یوازې دی خدای دی پاره ده او خدای پاک دی اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک دی په ثواب نه پوهیږي، ملایکې دی ثواب نشي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې دی ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونکړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړي د خدای دپاره شهادت نه و اخیستی، یې دې دپاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس یې ځان شهید کړلو، د خدای دپاره یې شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي، د ریا دپاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي ښي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي، یې د زیام جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یی د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی اوسي، اعلی کلمة الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجرو ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې مونږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم ته نه پاتې وي او آخرت هم ته نه پاتې وي. خدای پاک دی مونږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازادي راډیو لوونه تر وو